السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی هم د ازادي او اوریدونکو او د ورک شوې ځانو پروګرام، او ورپسې هم د ازادي میلمه لیادمه باسي. خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوی. د خبريالانو مرکز په خوست کې د یو خبريال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له 1:30 بجې وروسته بند شوه. د خبريالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکارا کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د وی راډیو خبرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خبرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسږ کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي چې کاغلی مجاهد له هندي پلاوی څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپیری ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، بایدن به ټرمپ ته د سپیری ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی، او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپلې سیالې کمالا هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنګټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغې ویلي د ټاکنو پایلې هغسې نه دي لکه موږ چې غوښتنه درلوده، نه هغسې چې موږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبريالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی معلولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې، ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافي خزینه ډاکټرانو نشته، نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پانتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهم نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مه باسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونه کوو.
سلام علیکم تعالی جوړه په خیر خیریت دی. د هلمند ولایت ته تاغذ میاړي که د سره نیوجه ده په دا تاغذ کې داسې لحاظ مرض شروع دی. د لورپوچا وخته دا خبره ورسې داسې لحاظ مرض شروع دی چې موسسه راسي خوار غریب ته نه رسېږي که یونه کې موړو بس تماجت مشر یا د کلي خان وایي چرګ راکه یا یو را سره نیمه کباده دی. دغه رواج دی بس خوار غریب ته سپیاره مېره نه اچا او بس تشنې کې غواړي یو پیسې مېسې لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم
تازه دی
گروپ ملګرو. یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه شته، دا څه وجه ده؟ ولې نشته؟ دا څه خاطر دی؟ نو که د دې په اړه معلومات راکړي.
السلام علیکم دا زه دی گروپ ملګرو، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ زما نظر دا دی چې طالبان باید د نجونو ښوونځي لګي. ولې ورځ موږ مشکلات لرو، زنانه مریضان لرو، موږ ضرورت ورته لرو.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کجي کولو سوالي څه بیا د واټساپ په رابطه د سره یوځای سوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجي کولو سوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کې جالتم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یې کمپنۍ وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخیزه بند کی. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. خوشاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارغسان ولسوالۍ کې بېموسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم، هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام مې دا ده چې کوم تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځاینه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسینه د فاټا قبلې سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوانه روانې، هغوی ته ډېرې ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ. تاسو دا پیغام مخکې شیر کړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورور؟ دا ستاسې کوم راپور خپل کړی دی په تایید. زه خپله د لای سیستم هم زه خپله هم په سترګو ولاس معیوب یم. خپله د روزګان ولایت چاشن ولسوالۍ سره ښه اړیکه درسره نیسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسې راپور ډېر دقیق او صحیح دی. نو موږ خپله ورلو مراجعه هم ورته وکړه. ورو ما سترګو معیوب د لاس مې معیوب ورو نظامي کوم کې ما یا ملکي ما نوارې په دوه زه د لای سوورم یو کار یې ماش را کړی دی. نور ورته به دا د دې کې حق نه دی. نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي، هغه ته ماش نه ورکوي، که نظامي وو هغه ته رسېږي، که ملکي وو هغه ته نه رسېږي. بس دا رقم مشکلات دي. نو بله، خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه امنی کهرې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلي نه پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته دي. نو زما د طالبانو ورونو نه هم دغه خواهش ده زړپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام زړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ، او یا د چا د پاسي. زه خپل فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چې دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستې څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاسه او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چه شي، یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې دي مار زم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره دي مارس کړو. موږ څه مصرفونه شوي تقریبا 6500 افغانۍ ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ د پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د ناوې څخه خبره کوم. انډیواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زمر کشران ګرد به روزګار دي کار نسته او ذات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت سوي دي نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار وخت سي والسلام
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
او سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
قدرمن اوریدونکو سلام د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د ګردنې کرتې سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وی په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي 00 00 18 15 د شمیره تکرار 00 00 18 15 مننه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام د چې زمنګ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو په تنل نه لګي اوس پورې نو کوڅه ته معلومات دي په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي سي پر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دا وجه ندی من سراڑی کونی سی او کل آزادی راڑیو دا پراونی نے کم پیغام پرکڑی ام منگ تبی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې اړه تایر وشان ساتاتې یو ځنګړی سلام احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادر کسوی دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو 97 کال کې چې نادر کسوی دی نو بیا چاته دا نه معلومات نه دي سوي چې نه د مړو د ژوند جنو په هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفون شماره تماس ونیسي 0 3 0 5 1 0 3 0 5 1 1 بل سلام شمیره ده 0 4 9 2 3 9 3 یعنی 0 4 9 3 9 3 نو تایر و شان صاحب ستاسو د غشتنه او هیله کو چې باید موږ پیغام نشر کی په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډیر زیاته په تمه ده ورته چې دی بچیری
السلام علیکم تاسو ته ځان څنګه کار کوم کوم دې څنګه سلام په دې لږ جوړ وغواسه مننه تاسو مرزا پرونه جوړه خره زبر د ځانو لپاره دا پرونه مجوړه کړې ده. به خوندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم: 0 4 0 2 8 5 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم: 0 4 0 2 8 5 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې ده که دوی په خپله زما غرار دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 4 5 4 4 5 5 دا د فلان شمېره ده. تر بله بیسۍ شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسۍ شمېره ده: 0 4 2 8 3 2 8. په ده شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي. د ده نوم ده میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او دغس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی. نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالیه. زموږ د یوه کازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي چې دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانه زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0-5-8-1-1 یعنی 0-3-0-5-9-8-1 یوه هم سلام شمېره ده 0-4-9-3-9-3-0-4-9-3-3 و نه و دریا. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم. دا زده درځ وی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0-0-5-0-9-1-5-2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0-0-5-0-9-1-5-2 اله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د 100 زله سوالی کابل د قسیمه کې ده. او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه، خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسی دی. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه خبرونه اوریدونکو، زما فرشته صحاک سلامونه ومني. زمونږ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې څېره شګوفه بارکزي میلمنه ده چې تاسو ټول به یې د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونې ته خره غلې په سر کې کراته وې. شګوفه څوک دا چیرته زیږیدلې دا او چیرته مکتب شروع کړې؟
قربان، سلام علیکم. زه شته جان تاسو او تاسو درې طریقه تور اوریدون کته دي سلامي او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او صحت افات چې مې پته نه لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه ده ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغه شوم. دولسه مې هل تخلاص کوي بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شخصي پوهنتون څخه فارغه شوم. د ورستلاغې نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي. دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مختوري سمات په اعلاناتو کې مې کار کوي او دغه نو ورسته چې اولین کار مې کوچيري سیریال وو پس بیا کې مې فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وایي آیا مسلکي دی برخه تر اغلې کله شوق نه
د هنر سینما په اړه ما د څه کوم وړل ځکه چې نه دې کړی چې زه هم کوم وړل ځکه نه کړی چې کوم مدرک لرم نه ما یو ځل چې نه څه په دین پروګرامونو کې دین هنرمندان چې سره ټولې دل د پنتون کابل تھیاتر کې دې ځکه چې راټولې دل یا هم اطلاعات فرهنګ کې دین پروګرامونو ته لوته الته مې په ګډون کوي. نو دا غوښته کوم شی چې ماته ډېر انګیزه راکړه یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي ماته ډېر خوند راکړ چې مزه ته وخت چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود د افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواس چې کله به افغانستان هم دې ته ورسېږي چې یو ښه ښه سوژې د سیریال د لپاره انتخاب کې شبستانونه د سیریال د لپاره انتخاب کې او شلې دون کې ولري چې د ګلچيري سیریال د غن اورست نور سیریالونه دغه سي تولید سولا ډېرې کسانو تعقیب کړلې وي کتل او اسنه پاور مینه راته چې افغانان مو ته چې په هواد کې د هواد ته بهر دي شمو ذات نظریات ورکړه او ډېر خلکو خوښ کړه. یعنی دا ټول ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لوی انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشه سوژې شه داستانونه او شه سریالونه جوړ کړي.
شګو فجانې څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم په دې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوخول او یا ملکه ډيري نور هنرمندان او ممثلین او ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې؟
هغه دا سخت ټول کله زموږ ته مې شوای ما سخت ولیدې تا دې کې مور پر دې چې هغه سخت ولیدې د کوم د خاصه پښتو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو څه ولایتي یو کار وکي یا هم ټول نه دوه مې ته دا چې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا شوه د کول د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر څه د فرق کې نو سخت یوریزي سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور سي کړه واقعا اول مثلا پلان مې ګرنه مې نه ترته کوه دا غي تر څنګ پلان ګنې مې مور ګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې څنګه ورځې پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه لري ولې ما مور شوق ورسره درلود دې هنر سره دې برخه سره نو دا غي تر څنګ کل چې ما په دې لاره قدم شې شوې دا مسلک مې مختوی وای او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړل. پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لکشک شې شو ولا دا هغه مې نه سره ګرځولې یعنی څه ولې دا کار مختوی خو مور مې پلار ته هم کې نه ځکه یو ډېر وخت مور مې ډېر سره ملتیا کوله دا هغه تر څنګ خوندې مې سره ډېرې امرسته سره کور مې سره ډېر مرسته کوله او کله چې د کلچری سیریال ته امنا شتولار خپلوان سره ولیدل هوادوال سره ولیدل او دا غوې نظریات دا غوې شی خبرې یعنی واقعاً کم مثبت خبری که ما ترسیدلی واقعاً نورم بسه شکریدم چیز نور فعالیتونم بدی برخی که ولارک کم تاسفانه تا افغانستان که بدی نور ترسادلت برابر نفر و لسم کار هیواد که پاد نا کوشش کم چه ده هیواد نا ده هر نا چه وز کم ده سیزن کم دلتا ده ده تحصیل زمینه رتا برابر اسی چه کسی نما بخش که زو کارم تحصیل وکم داغه ترسانگ و کولیسم داغه افغانی سریالونو جور کن افغانان دا پارا و طول حیوات طول خلق دا پارا چه پوسی دا افغانان دا افغانانو طولن دا افغانانو سریالونا سنگ مختویه و لیلی او سنگش تولیدات لیلی دلیدولو حق دلیدولو دیچه مثلا نیدوری کن
شګوفا جان د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوهې شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم
د ماشین توب نو ورته پرته چې د قن په ماشین توب کې موږ وایو د شاپ نه د لید چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته نشه دار ورکم یا مې شمه د ذهن کې چې زه یو ښه معلم اوسم دا غن ورو څه کله چې مې خپل زده کړې شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان د پنځونو ټول پنځه وظیفه هم ټولې بندې شوې نو څنګه څه کور کې پکښې نه څنګه تاثیر لري چې کتل په دغه ځای تر دې ته نو ته تمثيل به وکول دا خو یې څنګه وکول بیا مې د مور سره په بیا تکرار او د مور سره یالو پکښې نه څه په هغه وخت کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا پکښې نه څه خپل د مور سره یالو نه کتل د دغه وخت سره مورته نو مرمر په نظر ته چې زه یې پرابلم شم د پخې کفالت وکم زه خپل پر ځان باور یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته یوسم په دا اړه څه فعالیت ولرم نو مور مې د کوم نه اوري جواب راکړي نه نه جواب راکړي خو وایي زه دې نه راکړم زه دغه نوم کوي چې سره کوم چې یو چاته دې مرګ کوم لاسته هغه به یو ټست ترسره واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته ته کامیاب شي په ټول وخت دی نو دا غو چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده د وان مې درلوده ډېر به ته مې چې کوم کولی سم د خپل اکټینګ وکم خپل دی لو کنه سم وایم نو اولین اعلان د یونیسف د ډاکټر په هیڅ چې مال تفالته شروع کړل تقریبا تر 2020 کال پورې 2020 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غو نه ورسره د ګوچېری سره تشنه درته اوسو نو بیا تم چې تستر کې دا کار
کدار ته وای دی سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی تا
متاس کوم چې فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د ګوچېری سریالو دا غن ورسره نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم چې شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس له اعلانات څخه د ګلچيري سریال
د ګلچيري سریال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چاول زل لپاره ول وسته تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دی پیدا سو ور سره ک اسه توکلی دغه د سریال ته انتخاب شوی
نه اصلا که تقریبا وقتی چه تست میوار که در غینا وروس در سیریال یو فلم ناما کرکتران تول کول کیجه بیاغا دی مرفکی چه در تپدی نقش کیه نوروس یویزی در غی فلم ناما موهیل در قیقن یو دستان تا اوریز در دوزر و اتلسم یا دوزر و لسم کال پالامان که موزیفه دلوده در شوزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلې و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پښ مخ راغلي دي په دې او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلی د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي. کورنۍ ورته تصمیم نیسي، خپلوان ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي. اصلا د انجلی څخه پوښتنه کوي، یا هم د هلک څخه پوښتنه کوي چې ته دغه انجلی سره غواړې واته وکړې، یا ته غواړې د دغه هلک سره واته وکړې. اصلا دا نشته او تاسو چې مشران تصمیم نیولی د هغه کار کې، او دا یو داسې یو داستان و چې ما هلته مخته راغلې ورځه کله چې د فلمنامې ما ته ښه دقیقا تنه ته ډېره هغه نجلۍ د داستان سره ډېرې سره برابر و، نو دې خاطره زما خوښ سو ما زه په دې کې فعالیت کوم. زه ووینم چې زه یو افغان نجلۍ یمه، تر اوسه مثلا په هغه شرایطو مخته نه یم راغلی، اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم، زه ووینم چې یو پر یو نجلۍ څنګه تېرېږي، دوی څه حالت تېرېږي. یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ دقین مغلق به یا هم دونه به پشکې کې په داستان به ننوتلي وو چې اصلا هېڅ نه کړو چې موږ یوازې موږ سیریال تکوو یا د ټولنې څخه د باندې یو سیریال دی، یا موږ یو کرکټر یو. یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلۍ یا د هر هلک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري، یا داسې یو پېښه په ژوند کې اورېدلې ده.
د ګلچهره سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستاسو خوخي کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوخي کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر لما ما سره ډیر کوي کې کرکټرونه را سره و، او دغه به چې زه یو کس نه ویوم په سینما کې مې قدم نشي او په سینما برخه کې فعالیت درلودی، او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند زندګي ته فکر وکړې، او کرکټر ته مې فکر وکړې، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې د هغې کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې دی خپل نقش لوبوي، یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماش خواشې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواشې یو سیریال کې د هغې سربېره د پلار د مې نقش مخوشه دی هاشم، او د میرمن صادره سادات د زرغونی نقش ما مور شوه. د دې درو سره کرکترونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله، او دغه باعث چې زه کله نکله کله ناکله چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدم، او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاره چې که ته تن بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې په ښه طریقه مسیال مخته
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې، کله چې تاسو دا سیریال ډکوه، دغه سیریال چې کله جوړوه د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شو، تقریبا همال یې سیاسا ور میاشت چې موږ د سیریال پیل شروع کړ. نو ورځې سختې وې راته د طالبانو نظام وې، د طالبانو دوره وسي، او یو انجلۍ راسي اندا چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فراهم د خاصه داسې یو چې سوی وه. نو دغې سربېره زه ولاړم په دې برخه کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې وویل وایي نه به چې ورځ د طالبانو د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ شي، وایي نه ورم چې د طالبانو د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ شي. ما ول پلار څه داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ما ته انرژي راکړې، ته پېښې ما ته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې پکې یا دا دې خاطر پلان مې ډېر په دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر هغه لوکیشن چې موږ سیریال تکو لیرې وو، د پلار بېچاره په مې سهار زه پې بوتلم هلته، مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی، زه به کور ته راایستلم. وایي چې په خلکو هم باور نشته، په دې حکومت هم باور نشته، سهار ځې ماښام بېرته راځې، دا درې مې ټول نه یې.
تاسو د هنر او د تمثیل تر سنگ پر رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مهم دا برخه مهم خوښېدله په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه؟
دا کلچري سیریال مې ثبتوي چې مو وګورو کې یو ملګری و او روکسانا خپرونه نوې جوړېدله او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت به یې چې زه د سکرین کې به اوسم. فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال د ثبتېدو په وخت کې دا ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه. یو کاسټنګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب سې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي خپرونې خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه. دا هغه وروسته به څلور بجې پنځه بجې به کلچېرې سیریال به خلاص ومه، بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته، بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ د روښانه خپرونه د شپې د خاصه ثبتول. کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باید ثبت شوې وه. نو د شپې به مالته ثبتوله ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کار سه چې شوق لري په اخستګي مې پوژه به اخستلیایم به کولی. نو دا یو فرصت و چې ماته برابر شو، شوق مې مرسره و، یو فرصت راته برابر شو، ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جانې، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شوه چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوه هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وی؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ د کلچېرې سیریال مثبتوی د باندې صحنه او د سړکو د شفاخانه صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیښه ته باندې پلاتفارم د خاصې دي که اجازه هم اخلي سربېره دې چې اجازه هم اخیستل شوې وه، خو بیا هم مثلا دوی خپل قیدات پر ښځې راولي. او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، د عمارتي به یې پوښتنه وویله چې دا نر د نوې د ښځو سره په یو ځای نه اوسي. د دوام سره د ډار سره یو ځای د هر څه، یعنی امکان و چې په نیمایي کې بند شي، امکان و هر څه امکان درلود چې طالبانو داسې یو آزاد دی. نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښېني، کوم ځای چې په خوب کې لیدلی دي سهار راځي په یو اشر دي هغوی خلو خپل ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې ږغ اورات دی، د ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنې خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر هر څه وکړي ګناه نه لري، که ښځې هر څه وکړله ګناه نه لري. خو د طالبانو ذهنیت دی، نو زه اوس هغو ته څه نه شم ویلی، زه نه څه ووایم. هېڅکله زه نه شم کولی څوک چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسله پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي، زه نه د دې خبره منم او هېڅوک یې نه مني، نه نړۍ یې مني، نه جهان یې مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسکې راځي پر یو قشر باندې، یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي او د خدای غواړم چې یو ورځ یو ورځ اسمان دي له منځه ځي، دوی اسمان سره قوبه کېږي، یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دوی د قید خلاصېږي.
تاسو اوس چېرته یاستئ، په څه بوخت یاستئ، ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې تباندې یم. ډنمارک ژوند کوم او فعلاً د جي پي زده کړې کوم. دغې تر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی ډنمارک کې فعالیت لرم. څنګه
څنګه مو مسافرۍ ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېڅ چاته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنې فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ماته همېش آسانه وه. د هېچا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوالې شوي دي. نو د هېچا د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لېرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئن یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې د کوچري په سیریال کې مطالعتونه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده. سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی، د دوی د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي. زه مجبوره شم خپل د ځان، خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ.
د کډوالۍ او د مسافرۍ د سختیو کړه ته قصه وکړئ. په لومړۍ ورځو کې کله چې مسافر شوې، تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیره کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قدم اوله ورځ وه چې زه ډنمارک ته راورسېدم. دا طبعا د نوې ټکنالوژي اروپایي ملکونو ته د ستیکې بس کور دی، ژوند دی، زندگی دا، آسایش دی، آرامی دی، هیڅ څه نه دی. کله چې ته خپل وطن ووځې، هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې، داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي، هغه سې یو کس دی چې نه پر دود یې پوهېږي، نه پر فرهنګ یې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري، او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې د مرګ راورسېدم، ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وو، هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه، د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکونو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي، نن به ما دلته څه کړي وه، چې نه مې مور، نه مې فامیل سره دي، او زه دلته یوازې یم، دلته یوازې ژوند زندګي مخته وړم. اوله ورځ تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوالي کېږي، هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا. خو متاسفانه زما سره فامیل مې راسره نه وو، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې، کار ځنډ زندګي نه خپل کړه، شروع کړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند کړی. اوس تېرېږي، خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي، وکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خو دغه دی مې د زړه پلاستیکي پوښ ورته وایي، زه مې بېرته پوښ کې ژاړم.
د وطن کوم شي پسې ډېره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډېر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي، د هر څه پسې تېرېږي. د وطن د یو ډبرې حیثیت د ټوپې په څیر لاسته دی. هغه څه ویم وایم، هغه ورځ راځي چې تاسو ټول سم وطن کې، افغانستان کې، پر سړکونو وګرځم، په ګوټ ګوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارونو کې وګرځم،
او رستورانتو کې وګرځم خلاص په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم یعنی ډېر ډېر سوي مغه شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځایونه د افغانستان واقعا اته پر فکر کې یم نورم دیږي نورم د چادر اسې تنګیږي اې څنګه سموالې چې زه وایم چې څه څه زمام دی راځي خلاص د هر څه څه دی راځي
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له خو بدو خاطرو سره تړلی د سې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې کده درس په برخه کې یا ته کډوالې برخه کې چې کله مو په یاد یا مو ډیر وزړوي یا مو ډیر وخندوي ایوازې
مې په ځان کې ډیر ستاسو مې ډیر زوري هغه مې فور مې ده خدای دې بخښي په سرطان ناروغي اخته وه او ډېره وځورېده په دې مریضۍ ډېره زیاته وځورېده اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کې دغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه ځورېدم چې هی کاش هغه وخت کې دسې زه په کوم مقام کې وای زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شم خپل د خور تداوی وکړم هغه نن به راشد ممکن را سره ووي وای نو خوشحالي ځکه چې خوشحالي سره چې تاسو د کوم یو وای چې کومه ورځ خوشاله ورځ وه
کله ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای زه پویږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو کله چې جالب خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګلچېرې سره خاطره په تاسو نه تیری لري هر ورځ چې تیری لري یو ارسان چې په دې لري یو اتمن یو جالب برخه تلوسه تر هر څه د ما د شنو خولې ورځ شنو خولې ورځ په لکه د ما ورو جوا ترځي ما مور اخلې ما د خوښه لاس په لږه دې دغه لاس په شیږي دا خپل لاس جاري ما لاس تر کې ده کې د نو ورته نږدې دي چې خاله ملکه چې شنو د څه ته شو دا یو د ما خوښ واخلې د دغه یو نظری چوټی لري په سر کې وشتان لري نو دا وشتان دې نه راوښ کې دا وشتان دې نه راوښ کې او مور مې په ژړا او تخ کې تل تناسې دا ورته ولاړم چې مور مې ژړا خاطر دې نن دغه ورځ دې ټول هڅه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ور مې او تاسو سره دې او ملکه مور غواړي د دې چوټي د ورپسې په اوتار کې وګورئ چې وي په دې د دې چوټي زما په شو ته ولېږي چې ولېږي چې د دې چوټي مینه به ما په فندارې دې ما ته خلک زه خان د خان په داخله خو اما په نو چې کامره زما خواته ده نو دا خبره کار کې ده راځي چې کول کې دا وایي چې تاسو په اړه خبرې کامره پرته ته څه پات وو څه جاري چې تاسو ورو چوټي ښکولې ده تاسو ورو شهر ښکولې ته خان دې نو ما سمه ده کاګه نه نه خاندم هر څه چې کوله دا ما خاندم په کنټرول دي له په خپل پرې څلور تا وخه وخه دا هر کاري نه ور دي خو پای دې چې دا څه حزابته اخر وای یا به دې خندا کې یا به دې زلو کوي یا سانه باندې و ما روزا مو تقریبا هغه چې مش په خپل روزا نو ټول سړي ما خبر نه مجبور څه سانه تاسو کوي هغه ډېر جالب و سانه